کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د ټاکنیزو شکایتونو خپلوا کمیسیون وایي نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. د کابل د هوا د ککړتیا په اړه هم راپور لرو او د عامې روغتیا وزارت اندېښنه به در سره شریکه کړو چې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په تنفسي ناروغیو دخته کسانو شمېر به شاید ډېر شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار امنی قومندان د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه په خورابک ولسوالۍ کې وویشت وسلوال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
تیره شپه په خورابک ولسوالۍ کې د مدانۍ پوستو باندې او سرحدي کنډک باندې دښمن حمله کړې وه چې په دې امنیت په نتیجه کې اوش کسه دښمن جسدونه پر دغه ځای پاتې دي چې په هغه کې د مخالفینو کیسي دي، پنجابیان دي، کشمیریان دي، د افغان دي.
ښاغلي تالین خان دغه راز وویل په روانه اونۍ کې د کندهار پر اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شولی کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بهولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیه قمندانۍ د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیوال کمیټې یو جګپوړی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یادایش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپیریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت دلیا دایش سره یوځای کیږي. د ښاغلي سترت هرت په وینا دوی د غراز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډیره خالي سیمو ته غځېدلي. ځان وژونکي او تنظیم شوي حملې له یوې خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کیږي. د رزمي ترکیبي هنرونو یا مکس مارشال آرت ورزشکار حسین سفری د خپل روسي سیال پیټربرګ تر ماتولو وروسته نن افغانستان ته ستون شو. یو شمېر حکومتي چارواکي او د کابل اوسیدونکي د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. ښاغلي سفری درې ورځې وړاندې په موسکو کې له خپل روسي سیال سره تر درې مرحلو مقابلې وروسته سیالي وګټله. ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس سویلز او یو شمېر نورو چارواکو سفری ته د دې بریا مبارک که ویلی ده. نموری تر اوسه چو ده سروزر میدالو نگته لیده. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. حسن روحاني دغه څرګندونې نن تهران ته نږدې د ریل ګاډي د یوې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې وکړې. د غزیان ایران ته د بهرنیو عوایدو او نه پانګونې له درکه رسېدلی دی. روحاني وویل که هیواد په اقتصادي جګړه کې ښکېل نوی عواید به $200 میلیارد زیات و. متحدو ایالتونو پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه تیر کال وروسته له هغې ولګول چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه ووت. دغو بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي په نښه کړی دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د هغو قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو څخه کار واخیست چې په وروستیو کې د امریکا د هوایي بریدونو پر ضد یې مظاهرې پیل کړې دي. اعتراض کوونکو د امریکا د هغو هوایي بریدونو پر ضد نن د امریکا پر سفارت هجوم وروړ چې په نتیجه کې د ایران ملاتړې حزب الله ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې دولس سخت دریځې چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی وو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې ایران مسؤول وباله ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفیر او دغه راز د سفارت کارکوونکي له سفارت انتقال شوي. رویترز خبري آژانس دغه خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ورکړی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګل ته د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. دغه راز په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د سفارت د ودانۍ څخه د اورنو لمبې خېژي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي وو چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د یکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو وغندي. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یو برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ وشو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي ووژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریده. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده.
په خدا سول علي شوروي ولسمشر غني هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین د کابل د ککړې حواله کبله اندېښنه لري او وایي کدا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیال موسی زیور
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
تا نور راپورونه به په همدې نیم ساعته خبری مجله کې واوري که وختو نور راپورونه همسته. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی خبریالانو ته وویل په 15 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د شکایتونو د څېړنې لپاره د اړتیا وخت باید مشخص سي څو د سیاسي جنجالونو د پیدا کېدو سبب نسي. امید زهیر مل نور تفصیل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي کېدای شي په 90% ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړل په خپل وخت پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی د سیشن به پورس خبریالانو ته وویل په 10 ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندي او څېړنه بشپړه شوې ده. د هغې په خبره په کابل کې هم د 2201 د شکایتونو لړلې 1202 څېړل شوې دي.
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده. احتمالاً د نن ورځې تر پایه هم سبا په ټولو ولایتونو کې د تصنیف بندی پروسه بشپړیږي او څېړنه یې پیلېږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي یو دلیل چې لامل یې کارونو زیات وخت ونیو په کابل کې د ټولو ولایتونو د شکایتونو ثبتولو. د هغې په خبره که په ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندۍ کار شوی وی اوس به پای ته رسېدلی وای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي وي له پېژندلو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له قوله ټول ثبت شوي شکایتونه د ټاکنیزو اشتباهاتو سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو اړوند دي. ټاکنیز اشتباهات هغه عمل دی چې په سهوی سره شوی وي او د ټاکنو په پایلو کوم اغیز ونه لري، خو ټاکنیزې سرغړونې بیا جرم دی او د قانون له مخې یې په اړه پرېکړه کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار په اړه خوښي ښایي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکرو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که کمیسیون په ولایتونو کې ونشي کولای په 15 ورځو کې خپل کارونه بشپړ کړي، باید له وړاندې په دې اړه نمایندانو ته معلومات ورکړل شي.
کېدای شي په دغه وخت کې چې قانون په ګوته کړی ده دوی پرې پریکړه او ټول مراحل تکمیل به بشپړ نکړي موږ د دې نه مندښمنو چې کله دغه موده غزيږي چې قانون ته نه کړل لکه آخوا د موده غزيږي د ضرورت پر بنا باندې ویرم دغه چې قرآن خاصه دلته بیا کوم سیاسي کړکېچ د پاین پیدا نشي
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته 14500 شکایتونه ثبت شوي دي له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوې ویاندې ویلي وو کېدای شي په 15 ورځو کې د دې شکایتونو څېړل بشپړ نه شي پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم د شکایتونو شمېرې ته په اشاره وایي فکر نه کوي چې کمیسیون به په خپل وخت د شکایتونو په څېړلو او په اړه یې د پرېکړې په کولو بریالی شي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شوروي ولسمشر غني هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسېدو وروسته د شورا لغوه کړي. د سولې د عالی شورا یو مرستیال وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت تصویب به په اوسني شرایطو کې کومه ګټه ونه لري. بل ورته د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اند دي چې د حکومت لخوا د دوو نوي وزارتونو جوړول د موازي ادارو د پرانستلو په معنا دي. خو ولسمشر مڼۍ دغه تورونه ردوي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
ورستله دی چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لپاره د حکومت طرح تصویب کړه. اوس د سولې علي شورا وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت به په اوسني شرایطو کې د سولې په برخه کې کومه لویه لاسته راوړنه ونه لري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني په دې فکر کې دی چې واک ته د بیا ځلي رسېدو وروسته به د سولې علي شورا اوسنی جوړښت له منځه وړي. ښاغلی الدین محمد زیاتوي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او حکومت په دې اند دی چې بین الافغاني خبرې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا مدیریت شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی یا د ارګ طرفدارانو دا تصمیم نیولی چې سوله راوړي او دا سوله د وزارت د لارې نه راوړي که کوم بل لارې نه راوړي خو د افغانستان خلک سوله غواړي او که سوله پرې راتلی شي ښه ده او که نه نو بیا خو لکه دا یو د مشکلاتو د پاسه یو بل مشکل هم جوړېږي او حل ځکه خلک په دې ضرورت لري چې جنګ بند.
ولسمشر غني څو میاشتې وړاندې د یو فرمان پر بنسټ د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ او د خپل دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمي د دې ادارې مشر وټاکم. ولسمشر همدا ډول د یو بل فرمان پر اساس د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزارت جوړ او سیمه سمر ته د دې ادارې مسؤلیت وسپارم. اوس یو نیوکه دا ده چې حکومت په لوی لاس د موازي ادارو د جوړېدو لپاره لار پرانیزي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي په یو وخت کې د وی دندل لپاره د دوو ادارو جوړول د ستونزې د پراخې دو سربیره بل لاسته راوړنه نه لري. دیوای په داسې وضعیت کې چې مالی امکانات ډیر کم دي او آن د مامورینو معاشات د نورو له پیسو تم ویریږي د دې ډول موازي ادارو تصویب بیل دي چې ستونزې پراخې کړي بل کار نشي کولای. د افغانستان په دولتي ادارو کې د وظیفوي تداخل او ترخوای د بیلابیلو ادارو لخوا د یوې دندې پر مخ وړل هغه ستونزه ده چې له کلونو کلونو راهیسې پرې بحث کیږي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي ځینې ادارې د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړې شوې دي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیالي دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل د کاري لومړیتوبونو له مخې د ځینو ادارو جوړول د موازي ادارو په معنا نه دي.
د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمېر وزارتونه چې کاري لایحې ورتوالی درلود یو بل کې مدغم کړل لکه د فواید عامې او ترانسپورت وزارتونه، اما د حکومت د ځینو اولویتونو له مخې ځینې نورې ادارې لکه د صلح وزارت ایجاد کړ چې د موازی ادارو د ایجاد په معنا نه ده.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي موازی اداري او د ادارو ورتوالی د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې عمده ستونزې دي او د لمنځوړو لپاره یې باید د حکومت د اساسي جوړښتونو قانون تصویب شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دې غړي د څرګندونې داس مهال کېږي چې خو د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي او په دې وروستیو کې دا هیلې هم ډېرې سوي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې توافق وسي او طالبان اور بند ومني. په همدې ترڅ کې دا جوته ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په زرګونو طالبان سته چې شمېرې شاوخوا 3000 ته رسېږي. دوی په قطر کې د خپلو مشرانو او امریکایانو مذاکراتو کامیابیدو ته ورسېږي. شپیش مری ځکه هیله لري چې شایي له زندانه به خوشې سي. خو ځینې څېړونکي وایي د طالب بندیانو په خوشې کولو سره باید ډیر پام وسي ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت دریځ دي چې د دوی په وینا په ټولنه کې بیرته ګرځېدل اسانه نه دي او ډیر امکان شته چې دوی بیا ټوپک راوخلي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې طالب زندانان د امریکایي او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته پتم دي، ځکه چې دوی دا د خپل ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو رپورټ کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولی وو، جنکۍ ښوونځیو ته نشوی تللی، ښځې له نارینه محرم بغیر له کوره نشوی وتلی او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې اوس په ټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکامې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکې کړي. له نږدې 1,500 قیدیانو څخه خوښ 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا خو جامو او ښه صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړي. همدغسې دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم ښودلی، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو په کې یوه مېرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونه او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د کابل د ککړې هوا د کچې د لوړېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې راپور ته سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي که حالت همداسې دوام وکړي نو د ککړې هوا له امله به د تنفسي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راسي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه مکروبي شوې ده او همدغه
تیرونه یې د 3-5 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله یې وینه مکروبي شوې وه.
زما د تر ښځه وه یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویلې چې د دې په وینه کې مکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام بولې و تر سهاره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمېر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمېرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمېرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وزه شوي معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په څلورویشتو ساعتونو کې له 15 اویا پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلي چې د سوند له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې په دې دوه ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدې پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت ځینو خارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لو بلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتک، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکو په یو بېسار اقدام سره کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیک مدیریت ته تمبل لیک ورکړ. دوی د سېشنبې په ورځ وویل په کابل کې بې نظمي او خپل سری له حده وتلې ده. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت او کابل ښاروالۍ بیا دغه اقدام غیر عادلانه ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د کابل ښار د لویدیځې برخې د اوسیدونکو لخوا کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیکو مدیریت ته د تمبل نامې ورکول په ښار کې د بې نظمیو، خپل سریو او د نقلي وسایطو له حده د ډېرې ګڼې ګوڼې په غبرګون کې. د کابل ښار د دغې سیمې اوسیدونکي وایي دغه درې واړه ارګانونه خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي او کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. شریف وطندوس د کابل ښار د 13 ناحیې د اوسیدونکو په استازیتوب د تنبل نامې د ورکولو پر مهال وویل د کابل ښاروالۍ، ترافیکو مدیریت او د ترانسپورت د وزارت بې کفایتیو بې حوصلې کړي دي.
ما تنبل نامه را به خاطر بې کفایتی وزارت
موږ دغه تنبل نامه د ترانسپورت وزارت، د ترافیک مدیریت او کابل ښاروالۍ ته د دوی د بې کفایتۍ له امله ورکوو. د دغه ارګانونو مسؤلین په خوب ویده دي، بهرني سفرونه لري او تنخوا هم له موټر چلوونکو او لاسګاډو له ګرځونکو اخلي.
د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د کار ځایونو ته د تګ پر مهال ساعتونه وخت ضایع او کرایه ترې هم له نرخنامې پرته اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو خپل سریو په اړه یې څو ځلې شکایتونه کړي خو هیڅ ارګان غږ نه دی اورېدلی. شیرزاد وویل
یک کسی که در اخیره برچی زندگی میکنه باید
کوم خلک چې د دشتی برچی په ورستۍ برخه کې اوسېږي کور ته در رسیدو په لار کې باید څلور ځایه کرایه ورکړي. که د دندو پیژندنه وي نو بیا ولې دغه شان وضعیت حاکم دی؟ کومې ستونزې چې موټر چلوونکو او ترافیکو رامنځته کړي باید وارزول شي.
خو کابل ښاروالۍ دوی ته د تنبل نامې ورکول بې انصافي ګڼي او وایي روان کال کې په کابل ښار کې د واټونو د جوړولو او ترافیکي خدمتونو په برخو کې مهم کارونه ترسره شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد آزادی راډیو ته وویل د کابل ښار د ناحیو په کچه تر ټولو ډیر کارونه په 13 ناحیه کې چې دشت برچی هم پکې ده ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت دوی ته د تنبل نامې په نوم د سند ورکول عادلانه اقدام نه ګڼي او وایي د ترانسپورتي خو خدمتونو او په ښار کې د نظم د راوستلو په هدف یې له کابل ښاروالۍ او ترانسپورت له وزارت سره ګډې هڅې روانې دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف حق شناس وایي اوس اتیا ملي بسونه له ترمیم نه وروسته په کابل ښار کې ترانسپورټي خدمتونه وړاندې کوي او په نږدې راتلونکي کې به شپږ سوه نوي ملي بسونه له ازبکستان نه وپیرېدل شي.
او کونار ته ورزو د افغانیو د رواجولو کمپاین د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو په ځنګړي ډول په کونړ کې ښه نتیجه ورکړی ده. خو د دې ولایت چارواکو هټیوالو ته خبرداری ورکړی چې د افغانیو او کلدارو د تبادلې په برخه کې باید د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني اقدامات ونه کړي. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهه ونه کوله چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل
او افغاني د رایش په برخه کې تر اوسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی ولس په ذهن کې. په خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوې هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په اخستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه ده نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کلداري چې ورکه څلور نیم سوه یا څلور سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځوانه نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړي خو بیخي اسې اخلي. هم داسې ما واورېدل چې سل کالداري په دیرش افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالداري بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دغه خلکو دغه صرافانو ته ورته نه شي سړی ویلی قصابان ورته باید وي د دوی مخه ونیسي.
خلق همداراز وای یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زی وای
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کوم وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي دغه مشکلات حل شي. دوی هغه د بانک نه راوباسي ځان سره ذخیره کوي په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملی کیږي او هر څوک چې له وصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني رای جولو پسې مټي را بډوهلی چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي زه له مالی وزیر او لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
منډ ولایت زنګ عبدالباری په نامه ورور زموږ دولت چارواکو ته دغه ډېر مایوس وي او ډېر تعصب سره وایي چې دغه زموږ په کار کې کورونه کې دا شپږ کاله کېږي چې زموږ کورونه نړولي دي سلکان پکښې وایستي بیا دغه نه لیدلي پراته دي. خلک به سرپناه شو د ځای سو د ازمنه نمرې څوسه به نمرې څوسه بیا زموږ خپل چارواکو په لیول سو سره مهرباني دی. وسلام
زه حق خزانی هم د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ د پنجاب سنې اړیکې نیولې. ورور احمد زاد ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ څخه غله پر د محمد ګل پر کښتۍ د پنجاب پر کښتۍ باندې غلا کوي. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې مسکه پاملرنه وکړي. خدای په امان ده. زه راځم چې ډېر مننه.
بلی السلام علیکم. آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سیم سانگوالی دل که مجد ها تلیفنون شبکیو سرداش پا تکلیف و تلیفنان کار نکی جلور دیوالو و الورزی تا پورتا نسی تلیفنان کار نکی من در مسل شواب سداحی لیش در تلیفنی شبکیل تا پار لکی در تلیفنان چکار وکی و سلام در پار
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو، او کچيري بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ زموږ سره یې شریک کړئ، او موږ به د ځنګړو پروګرامونو له لارو اړوندو مسولینو ته ورسو. او مننه چې زموږ پروګرامونه مو تر دې مال را سره واورېدل. خو دری مجله مو لا هم پاته د ماشمنې خبري مجله به دری مجله بس مو همکار اسد سمیع باستر ته وړاندې کړئ. عباس
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت